خواته روان دی او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. 9 کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو خرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او هم د راز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل داندې له لاس ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوې. نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینه حفیظی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي رادیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه پیغامونه پرېږدئ. اورېدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایمه 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسم، مننه. زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلې رنځېدلې ولسته او ملالی جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیک هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسو راځي. بیا هم اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه؟
نو اوس دا وظیفه نه اجرا
کوم. که تاسو د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسو وایست چې ولې تاسو دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
په تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دی تر شپږم په صنفه پورې شاګردان ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرته دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟
ښه، یعنی تاسو دغه ویل غواړئ چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او دا څه دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو لپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیل بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي. یا یو خوا یې اقتصادي ده او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه، دی ګرد ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګورته نه نیستي چې ډیر درد راځي، زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دی اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دندو ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب کده هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه سئ. د دغه وخت کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډیر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنی مې پر سر کې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ و او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. ګو بلې زوا ورکړې، ول یا ترای مه وه، دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورورته هغه دا شرفت مندر یواز. بیا دا خبر ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو، نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتمن پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و، نو مال د عبد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی. د دې څه بېرېدلی چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم مرزلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بالا نو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم. دا بیا شرافت منده نه درته وایم، د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د لس او زما د خلکو سرنوشت به نوڅم کوي. بیا چا وم نه غوښتلم بیا هم ورغلم.
استاد اصولي، که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو څو کاله د استادې په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اووه کاله، اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. څلور کاله د بله مهرباني.
ش تاسو ویل چې وکاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه تر سره کړې ده، پر دغه محل باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبی زده کړې ورته رسیدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه محل هم ښه وضعیت نه و؟
دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و. داخلي مناقشات، خارجي دا جنګونه او دا ګرده، د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوس کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو، دا نه و. خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و، تر اوسني ډېر ښه و. ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله و، موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و، دا دېرش کلن جنګ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کانفرنس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپل غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دال څه ښه اقدام دی. باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګرده نه، قهرمان ښځې باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم، د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کو، پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت و بخښي. زه ډیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ټول سوا کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده. دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي، د دې ښځو ته احترام ولري او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار او په جامعه کې لري. څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري، نو اوس به څه احترام؟ یا وبخشئ، په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلو. څوک اجازه نه لري؟ نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اصولی صاحب، که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ، یعنی مستقیم خبرې وکړي، که مخامخ نه سو ورته ویلای، اما په کابل کې هم دغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده چې تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو، او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو لپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دی واقعي مسلمانان وای، او دی ته د خپل خویندو د خپل اولادو په صفت دی پیژندلی وه، د اسلام دین یې پیژندلی وه، او دی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دی غوښتنې منلې وای، او هغه پلی کړی په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل او فرض علم دا شان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان، یعنی د ذهني له نغاز د علمي له نغاز موږ وړاندې کړو، نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
بله، اصولی صاحب، که در شدو در اقتصادی وضعیت پاره باندی یو څو خبری وکو، ورست لحقه چه طالبان پر افغانستان باندی واکمن سوی دی، گرنو شدو لکه تاس بخپل ده هغای و بیلگه است چه خپل وظیفه للاس ور کردی، دا در کورانی و پر اقتصاد باندی چوم را بد اغیزه ده؟
خو مژانو د مشتاسته د معلومه ده چې په داشل کال کې موږ له اشتیاش زیدی لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو، ګوره یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه، د خپل ځان نفقه پوره کوي، هغه ښه ده. او یاد ده چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس، خپل نس اوږه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې سه خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دغه زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر ده چې یو لاس یې معلوم سه، یو مخ یې معلوم سه، یو پښه یې معلوم سه، د جا په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو. اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند، خپل ژوند سمبال کړي.
بله، موږ ستاسو ژغنه او رو اصولي صاحب.
بله، ما خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هره برخه کې. نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم، د هغه کې تعین کړي ښه ده که نه. اوس نو خو ولاړی، هیڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي، هغوی به راواخلو. فکر کوم چې یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې دوی زموږ غږ نه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده. اورېدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلې میلمنې استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو، اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته ځل بیا هم شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک ده او همدار از ماته زما همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم لمر سره د ټلیفون لاله وصل شوی ده. حفیظي صاحب مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننۍ خبرونه کې مو هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د ښځو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ ښځو ورسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالې په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړی ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه سې کار نشي کولی. او ما هم ونه شو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې ومې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په اړه مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، راغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه. او مستقیما موږ ته ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو، میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي. موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه. او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم، مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنی په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چا نه بېخي ځي، همیشه استرس تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي سړی سره خپل کار ته دوام ورکړم او له خپلې دندې نه سره د دې کوم رسمي وظیفه نه لرم، ولې غواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې شم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونه تر رسیدو غږ پورته کوو او اسی وظیفه نه لرو. ځکه چې تاسو هم به تر معلومات کړئ چې په یو رسمي وظیفه کې اوسې نو بیا په دې شرایطو کې چې بیان ازادي لمنځ دی تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ. ما غوښتل چې آزاد اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی تاس در رخ پورتکولو خبر وکړه، آیا تاسی پا ورستیو اعتراضونو که هم پا ورستیو لاریونو که هم گردون کرده دی؟
د ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار. ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه وکړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي، او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي حتی ښځې له خپل کوره باسي او په داسې بیزتی چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل سره کې. مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاد خبري هله غوندې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نگینه جان، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللی وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي. آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
ډېر افتخار کوم او واقعا خوشحاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې پس له دوی مخکې مله دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه ووسي څه ووسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه تر هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یوه افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیده چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تر تره د خدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خو هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي.
بله، او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم شوه ته غوږ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غشتنو ته غوږ ونیسي چې د شوه څه وایي، ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته؟
من بشیر سال پس سال که زه پمده نظری موزموگه دی اکثریت و خزو یا خبریالان و قوکتن هم داده چه دوی کینی لخز و نواوری، یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دستی شرایط یا زمینه برابر کردی خزی هم دا افغانان خزی کنارینه دی یا لبل سرکین یا خبری و خزی، ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه ننه برابری گی، ولی دوی لخز و سر نزه گی، ولی دوی خز و حقونو تا دوی توجه نکوی، پاملره نکوی، رسیدگی نکوی چې حداقل د افغان ښځو غوښتنې چه شی دي. ډېر څه خونه دي غوښتي یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي، دوی د تعلیم، د کار کولو، د سي اذیت نه سي، دوی اوسې کولای په آزاده توګه لکه پخوا کار ته لاړ سي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمینه باید دلته په افغانستان کې هم برابره کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږیږو او خپل هم غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکاران یا هغه شدی چې تاسو سره په تماس کې است، هغه هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی یا حداقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري؟
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له وی سره د موږ کومه استازي چې دی یا پراس کې چې دی وی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي. خو دغه زمينه هیڅ کلام نه ده برابر شوی او دغه وخت نه ده ورکړی. نو د خبرې ته توجه نه ده چې باید له موږ سره خبرې وکړي او موږ غوښتنه کوو دوی هیڅ کله داسې یو کار نه ده شوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولای. خو دې له خوا کوم مثبت جواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جان زبرت تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبه له استاد اصولي څخه پښتنه وکم. اصولي سي تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي. آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله و د دوه میاشتو ماشونه را کړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای اخو تاسو مولم د چې نیمای سوی د ماشونه.
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کیر لکه د یوې میاشتې معاش چی وي.
بله ډیراله
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغه غواړي چې کار ته بلار سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي. نو موږ به چیرې ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغوي ته ګرسره په کور کې کښېنه د کوره مه ووځه چې ایجاب مراعت کوه او ښځې باید حق نه لري باید په کور کښېنه د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
ش استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه. دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته وایم. دا خو واقعاً یو غیر انساني چلند دی. نو د یو شذ سره چې میړه هر ورځ لوړ سي په انتون ته او بیرته راسو دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دود ماینه کار وکړي که میړه کار وکړي؟ کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د شذ باید په کور کې کښېنی محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړې ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم هیڅ ځینې استفاده کړې وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللې د هغه سره څوک محرم وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده. دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کشیدی نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه او بدبختانه دی په جزوی کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کشنول د مملکت ورانول مشاگردان پر کور کشنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزی په ټولو لخته دي ډالر ټولې په لمنو او دی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
مننه. بله هیله کومه دا تاسو خبري دا تاسو خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ. موږ د رادیو لاري اوس هم غواړم چې د زینو اوریدونکو نظرونه واخلو. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کو ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړې و د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو زما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه مشتپلې کې مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما د اصولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمان ښځې په نړۍ کې یعنې په افغانستان کې دا قهرمان ښځې دي، آیا قهرمان ښځې دې ته وایي چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړه شي یا بې پردې وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمانه وایي که نه دې ته قهرمانه وایي چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني
او خپل خاوند خدمت وکي یا د مور پلار خدمت وکي یا دې ته قهرمان وای دې ته مسلمان وای زه په ډیره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خان اشنده ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه درسره یم. کوم شدي چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهری کوي دا بلکې د خپل ځان د اقتدار د پاره کې بلکې د اولس او د خپل نور خونه د پاره نه کوي، بلکې ځکه دی هم د کفارو د حمایتي ژ بلکې د اسلام د پاره هیڅ کله داسې کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي پرهنګ هیڅ کله دا نه مانی چې هغه شته دی دفتر کې کښینی. او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پریښودل، ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل، او ستاسو پښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې اوریدونکو دې مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده
محترم خوري کاته، سلام میلمنو ته، سلام او دې ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدر در سره پارٹی کا کېم لغمان.
همدرد صاحب ډیر مننه، تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اوریدل دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم السلام، او که تاسو زموږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کوم پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه خورجانې، بس زه یو څو خبرې کوم. صرف په میلمانه دې مو اوري او اوریدونکو دې مو اوري، او که د اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري. بس دغه توجه مو غواړم.
مهرباني وکي
خورجان، خبره خود څه دا کنه چې داول خود غامر بالمعروف وزارت مطلب دی خود دی وزارت د ځای لګیدل دا کنه مطلب لنډه به ورته ان چې امر بالمعروف وايي ام دې کارو ته چې لبد نه بدونه خلق مانه کاوه او خو ته را بالا او دغه درس مونږ ته یو وس د نظر اکړه دی وزارت دا خود دی اشرف غنی حکومت کې دا امر بالمعروف مونږ اوریدو ملایانو په مسجدو کې کول او د اسلام له تاریخ نه شروع دا کنه. او بل دی چې د ولست تاوان هم نشته، ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب دا او نورې خبرې دي کنه، دا دغه واري خبرې درته خیم. او په اصل کې خورجانې وخت بالکل د دې خبرو ده نه اوس په حاله په افغانستان کې. اول دغه خويندو دا ګلم دا وخت نه ده، او کې اسلامي امارت دا وړي وړي خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه، دام خکار نه ده اوس بل حال وخت دی دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا عزت د ملک په خاطر کې دا دی ولس عزت نور په خاطر کې دا د خلک ته چې لپاک کرنے زړه له زړه ډک دا خو په خلی چاته حل نشي ویلای. امدانن ز خپل د خپل کلی دی ولس کلیزي شورا زم یو غره ما الته یو شورا و د ملک په شمول ټول په کې ناشل، او دا خبري شورا یې کله اخلاص وسله مال بس خبر اخلاص وای هو مال نه خبر اخلاص نه دا خبره خو مالو شروع کیږي وای څه خبره مال خبره دا ده چې اول به موږ په کلی کې خلک نه هرږي چې ما ته غم ونه کوم چې سبا څه غم کوي. اول خدا دین زه شپه کور موږ په دې کلی کې سره یو د سینو مړاوي شي وای دا ولا ډیره خبره ده دا به څنګه چې ما ته یم مسولیت را په غاړه کړ. او کندي دی یتیمان دی هغه ما یو څه پن ټول ک یو سبا يم غوندوم بل ورسته زه دغه وایم اوس وخت دغه خبرو دا به دغه خويند مم دې ته کارو کی او اسلامي امارت مم دې ته کارو کی دا به مختلف وخت
مننه هم درڅه سلامت اوسي. بلې ستاسو نظر مو واخستي، ډیره مننه. تاسو ویل چې اوس وخت د دې چې خلک د هواد وبد ازیت بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغییر کړي. دغه خبرونه اصلا هم پر هم دې باندې جوړه سوې ده چې موږ دغه شوزو سره خبري کوو. هم درڅه دغه شوز چې موږ سره راغلي دي استاد اصولی او همداراز خبریال نگینه حفیظی، دوی هم همدا خبر کوي لکه د تاس چی ویل. یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل چې دغه شذي یو الایده غشتنی لري، یو د اسمان څخه راکښته سوي شیان غواړي. دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي، د امنیت په اړه خبره کوي، د اقتصاد په اړه خبره کوي. دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي ده، دغه باید بیرته فعال شي. نو هدف د دغه ملمنو دغه دی ک تاسو زموږ ملمنو هدف سم نوی اخستی د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشر دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
سلامونه مولالي بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم.
وعليكم السلام، تاسو خپل نوم اوست او کوم پښتنه لری؟
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه. مولالي بشیر خور تاسو ملمنو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه، اوریدونکو خود اکثر اوریدونکو نظرونو سره مخالف ول دلته چې د شول د پاره کار وشي د ټولنې د پاره کار وشي د یوه د پاره کار وشي دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې او په چیر شول کلونو کې چې د شول په برخه کې څه کارونه شوي دي هم زموږ په ګټه و کم منفي نکات چې ول هغه منفي نکات چې دا خلک پر ډېر مثبت نکات باندې نه وراچي بیا دلته ډېر مثبت نکات د شول پرمختګ کړی و د لاسي صنایعو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د هغو ورونو تر څنګ د هغه خوندې ولاړې ولې چې دوی خدمت کوي نو موږ باید د دوی تر شا ودرېږو د دوی ملاتړ وکړو تر څو موږ دغه ټولنه د افغانستان حکومت د دې زمینه ورته برابره کړو سپونسرونه ورته خلاص کړو ښوونځي ورته خلاص کړو اوس خو هغه پخوا خو وخت نه دی ملالۍ بشیر خور چې یوویشتمې پېړۍ ته موږ رسېدلي ټکنالوژي پرمختګ کړی دی نور هېوادو پرمختګ کړی دی موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو په تعلیم د لارې سیال کو دی په د لارې سیال کو ټکنالوژي د پرمختګ وکړو موږ ډېر فاست یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو دا اوس کوي خبرې ته زه اشاره وکم دغه طالبان چې کوم دغه ناروی هیواد ته تلل دوی باید زموږ د ټولنې څخه د همدې هیواد یو خور یو مشره ښځه د ښځو په نمایندګي بیولې وایي چې هغه ناروی هیواد چې دی هغه موږ سره مخکې مرستې کړي دي دغه د ښځو راغ د نارینه او پردای شي بیا تر دا و چې څه درس ولوي چې موږ سره د اقتصاد په برخه کې کومه وکړي د تعلیم په برخه کې کومه کړ سره وکړي پاندې را ټول کړی وي همدا ناری و چې ته موږ ته د تعلیم په برخه کې د سیاست په برخه کې کومه کونه را سره کول نو ښه خبره ده چې د انتقادو به نور چیرې ور سره اوس هغه وخت نه دی باید د وطن ته کار وسی ممکن وکړي باید را ټول وکړو دا اوس هم کچيري د سپاس پاتې نو ساده کیرو یو اړین پالش خواته دي نو بیا تر خبره دار چې مور د خون په شاو لري لا تر یو مټکو اتحاد وکړو یو اړین وکړو د وطن ته خدمت او کار وکړو
ډیر مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وو هستاس پیغام مهم واخستي او تاسو خبري هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې اوس همور ځم د استاد اصولي پر لور باندې اصولي صاحب تاسو موږ د لومړي دوو اوریدونکو خبري واوریدلې یو اوریدونکو ویل چې دا څوک چې دا شز چې خبري کوي د خپل حق د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی به پردګي غواړي دغه ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي پایت سوس چې دا خلک د دغه ترمنځ تفکیک و مومي چې شذې د بیکاری او د بی وظیفتوب څخه سرچکوي اتکه د چادری خبره سوي د اغه د تحمیلی چادری خبره سوي ده د دې خبره نه ده سوي چې شذې وای موږ غواړو چې لڅ راووزو یعنی دا واټن د شار او د کلی ته ترمن څومره ډیر دي چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبري اصلي هدف څه دی
او دا د څه دی چې د ورور بیت ما خبري وایي چې په سر کې ما وویل مور معلومور یو خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوو بلکې احترام ورته لرل لروی و بایلرو موږ به هیڅ د شوزو وتل یا د شوزو حق غوښتنه پدې نه دی چې موږ وایو موږ لڅ لغړ وزو یا زموږ هدف دا دی موږ حجاب مراعتو خپل اسلامي حجاب احترام ورته لرو مراعتو په د ژوند په هر اړخ اما یوازې زموږ غوښتنه د ګور د ورسان د مظلوم شوزو حق دی چې کار وکړي خپل اقتصاد مختب روزي په هر رشته کې چې علاقه لري علاقمندي لري په هغه رشته کې تحصیل وکړي خپل وظیفه سرته ورسي تر څو چې وسی کولی خپل ژوند په قانوني او شرعي توګه سمبال کړي ورور باید دا خبرې مد نظر ونیسي چې موږ هدف دغه چې یعنی هم د امنیت له نگاه سره ته مستصفه یې چې د جامع نیمه نیمایي برخه شزي تشکیلوي که دغه فلسي په د ژوند په هر برخ کې مملکت فلجتي
مننه اصولي صاحب انا ګینه جان له تاسو په پښتنه وکړم یو بل اوریدونکو ویل چې شته باید په کور کې کښینی او د خپل میړه خدمت وکړي یعنی دا ډول مفکوره هم ستا په دینو خلکو کې چې د شذې یوازینی وظیفه دغه ده چې د نورو خلکو خدمت وکړي او د دې پر ځای چې خلک یو میړه باید دومره ګټه ولري چې ځان ته مزدور ونیسي یا د کور د پاره یو څوک وي چې هغه په کاري وکړي او شذې دغه د پاره نه ده چې د خلکو د کور مزدور سي پدې اړه باندې تاسو ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغیر کولای شي
څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکوره تغیر وکړي؟
من نه مېرمن بشیر ز ډېر یعنی خوشنۍ کېږم چې تاسو نظرونه اورم، خو بیا هم د خپل شخصي نظر ده د ورور ته زو دا وایم چې یو ښځه کولای شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي، هر څه کولای شي. ګورې که یعنی ښځه مزدوره نه ده، ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي، اشپزي دې وکړي، کور پاک کړي، صافي کاري دې وکړي. موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنی دغه نور کارونه یې کول، خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل. مثلا همدا فکر وکړي چې که موږ د میرویس خان نیکه نه یادوو، میرویس خان نیکه د چا زوی و؟ څه رقم اتله مور یې درلوده؟ داغه کسان چې اوس اتلان دي، نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي، دوی ټول د یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې له د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلي. دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت تمرې کې داسې کور کې وي؟ قرآن دا خبره یې نه ده کړې، حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په هکله یې ویلي. مېرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم. یا ورې دوی سیرت النبی مطالعه کړي، او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختی لامل دغه سیمه مفکوره دي. دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دې چې پرمختګ کړی خو بیا هم شاته پاتې دي. موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نشو کتلی یا په نظر کې نشو نیولی. ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده، مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نشي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو د فکر وکړي ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شوي، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به نن له داسې یو کلچیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي. دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي. فکر وکړئ د داسې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي؟ دوی به خور سره څه رقم چلند کوي، له خپلې مېرمنې سره، له خپل